مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې دي. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د خبرونه درته د خپلې تخنیکی همکارې پلوشا صحاق په مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې مهم راپورونو ته ځای ورکړل شوی. نو که کولی شئ راسره پاتې شئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. د بنو خلکو د امن لپاره جرګه وکړه. د هند د پریوتې الوتکې د تلفاتو شمیر 215 ته رسیدلې. اسرائیلو پر ایران برید کړی. تهران وایي غچ باخلي. د خبرونو تفصیل. د بنو قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. دوی د بنو قومي جرګې تر سیوري لاندې پرون یوه جرګه وکړه چې پکې لسګونو قومي مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو او ولسي خلکو ګډون وکړ. د وامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخواني سنټر باز محمد خان د جرګې په اړه مشال لړیو ته وویل:
مش کوم به درای د کوم حمایت غوړي ریاست تا وژاور کوي حکومت تا وژاور کوي چې مشتوي امن روکوي مو دا وخت پر اختیار روکوي مش چې پاک نه روخلي جنگ نه کوي وینا نه وای مش پر ام جهاد جد جهاد کوي.
دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په بنو د خیبر پختونخوا په نورو یو شمېر سیمو کې د نام نیو پر ضد په وار وار جرګې او لاریونونه شوي دي. د بنو پولیسو د جرګې د مشرانو د غوښتنو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د بنو ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان تر دې وړاندې مشال لډیو ته ویلي چې هلته د امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو امنیتي ځواکونو شریکې هڅې دوام لري. د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال بودیجه په صوبایي سملې کې وړاندې کړه. د قانوني چارو او خزاني او صوبایي وزیر آفتاب علم پردي سملې ته د وینا پر مهال ویل چې د 2015-16 مالی کال بودیجه 2019 سره به روپۍ جوړیږي. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په معاشونو کې 10% او په تقاعد یا ریټایرمنټ کې 5% زیاتوالی راوستل شوی دی. د بودیجې د اعلان پر مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور ویل چې په قبایلي ضلعو کې به د وفاق لخوا د ټیکسونو فاز هیڅ کله ونه مني. د نوموړي په وینا د نوي مالی کال په بودیجه کې د زمشو قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره اربونه روپۍ ځانګړي کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول افغانستان کې له 112 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې په دې پیښو کې 340 کسان مړه او 1450 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 10 نارینه، 2 ښځې او 10 ماشومان هم شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 123 نارینه، 11 ښځې او 43 ماشومان شامل دي. د ترافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي تا منسوب کړي. د سړکونو خراب حالت، د ترافیکي قوانینو نه مراعت کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د بوئنګ کمپنۍ اجرایوي مشر کیلی اورتبرګ په هند کې د دوی د وی الوتکې له غورځېدو وروسته د پاریس هوایي نندارتون ته خپل سفر لغوه کړی دی. دا نندارتون د جون په 14 پیلېږي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په هند کې د بوئنګ کمپنۍ یوې بلې الوتکې غورځېدو د امریکایي شرکت په خوندیتوب یو وار بیا پوښتنې رامخته کړې دي. اژانس لیکي د جون په 12 د هند له احمد آباد لندن ته د بوئنګ 500 اته الوتکې د غورځېدو پیښه کې 215 کسان وژل شوي دي، چې ورکې د تیاری د عملی او مسافرو ترڅنګ پر ځمکه د حادثې ښکار کسان هم شامل دي. ډی پی ای خبري اژانس لیکي په تیاره کې له سپرو مسافرو یو تن ژوندی پاتې شوی دی. وشواس کمار رامیش رسنیو ته ویلي باور نه راځي چې هغه څنګه ژوندی پاتې شوی دی. نوموړي ویلي د سترګو په وړاندې د نورو خلکو مړینه تیره شوې او هغه په خپلو پښو د تیارې له ملبې راوتلی دی. د هند وزیر اعظم له وشواس کمار رامیش سره په روغتون کې لیدلی دي. هندۍ رسنۍ وایي د تیارې د غورځېدو له وجې پر ځمکه د طب پوهنتون ودانۍ لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 15 محصلین وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. ډی پی ای خبري اژانس کې د هوابازي ماهرین وایي کې د شلوتکه د دواړو ماشينونو په یو وار د غیر فعال کېدو او یا هم له مارغانو سره د جنگیدو لوجه پریوتی وي. رويټرز اژانس لیکي چې د غورځېدل تیاری د معلوماتو خوندي کوونکې تور صندوق مندل شوی او پلټنې دوام لري. اسرائیل وایي نن د ایران په بیلابیلو برخو کې اټومي ځایونه مهم مشران په نخښه کړی دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له دغو عملیاتو یې موخه دا ده چې د اسرائیلو د بقا لپاره د ایران خطر شن کړي. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای خبرداری ورکړی ده چې اسرائیل به د دې برید سختې پایلې وویني. د ایران حکومتي تلویزیون خبر ورکړی چې په نخښه شوو ځایونو کې په تهران کې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک مرکز هم ویشتل شوی دی. د ایران تسنیم نومي خبري اژانس بیا لیکي چې په دې برید کې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک مشر میجر جنرال حسین سلامی هم وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیمه ایزو سرچینو په حواله لیکلي دي چې د اسرائیلو په برید کې د ایران لږ تر لږه شل مهم قمندانان وژل شوي دي، خو ایراني حکومت د دې پخلی نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل دې پر ایران بریدونه نه کوي ځکه چې واشنگټن او تهران د اټومي انرژي په شخړه کې یوې موافقې ته بیخي نږدې شوي دي. د خبرونو پای ترنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشه. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. په لږه شیبه کې به پېښور ته ورځو. له هلته نه به له خپل خبریال سره خبرې کوو چې په صوبایي اسمبلۍ کې د نوي مالي کال بودیجه یا بجټ وړاندې شوی دی. بیا به واورئ چې په بنو کې ځایي خلکو جرګه کړې ده او له حکومت یې غوښتې دي چې امنیت یې په سیمه کې ټینګ کړل شي. د ماهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ په ستره محکمه کې د خپلې خور د خلاصون لپاره عریضه وړاندې کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي حکومت دوی ته پاملرنه نه کوي او په نوي بجټ کې هم دوی ته هیڅ ډول مراعات نه دي ورکړل شوی.
ډیپارټمنټ نشته چې هغه د زمیندار د فصلونو تخمینه ولګي چې په دې باندې پی کړ څومره خرچه کیږي او څومره دیله ګټه ورکول پکار دي. دغه میکانیزمونه نشته.
و باورئ چې په مردان کې یوې کورنۍ د خپل مړ زوی د بدن غړي نورو ژوندو انسانانو ته هدیه کړې دي.
ما دا بچی په ما ډېر زیات ګرانو دې ما وړوکې لوی کړو او ما چې دا سوچو کچھ دې ټول ځی خاورو ته نومې ده څه آزا خو به د انسان په جسم کې پاتې شي او دې ته به هم دواګانې کوي او ما ته به هم کوي.
او په سواد کې د نورا احساس د کتاب مخکتنه شوې ده.
پدې بازار کې خلکو خرڅ کړی ازغې په پیسو خو چې ما راوړو نو ګلاب ته هیڅ نه خوښېدو.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګام وکړي. دا مشال رادیو دا تاسو زموږ خبرونه د موبایل اپلیکیشن لاره اوریدل شي. همدا شی بالا په خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث را سره دی. غلام غوث مازیګر په خیر او کاوریدونکو ته وایي چې نن په صوبایي اسمبلی کې د نوي مالی کال بودیجه وړاندې شو. سم معلومات په لاس کې لرو؟
جی بالکل نجیب امیر صاحب، دغه بودیجه چې کوم ده نو آفتابعالم اپریدی چې کوم د قانون او د خزانه صوبایي وزیر دی هغه وړاندې کړله. د دغه نه وړاندې وزیر اعلی هم څه خبرې وکړې. بیا تاسو وروسته ماته یاد کړئ خو اول بجټ اواله کې دغه کو چې هغه څه خبرې کړې دي نو بجټ وته اول وایو چې بجټ هغه کوم دغه کو وړاندې کو هغه تقریر هم وکړو. بلکې د بجټ د اوس چې لیکلایم نو د هغه بجټ دستاویزات چې کوم دي ما سره راسره دي موږ سره هم شریک کړل نو ټول بجټ چې دی نو هغه 2019 روپۍ دی پېښ کو چې وته موږ د بجټ ټول حجم وایو. په دې کې چې کوم دي نو بیا دې دا په مختلف اخراجاتو کې تقسیم کړی دی لکه پولیس او د تعلیم او د صحت او د نورو محکمو یا د تنخواګان او د پنشن نو هم د تمخ کې موږ ټول حجم د اخراجاتو چې دی هغه 0.12 روپۍ دی. نو د دې نه چې دا مونږه منفی کو نو دې دا وایي چې یاره دا 150 روپۍ سر پلس بجټ لکه دا یو تکنیکی دغه دی چې لکه دا
یعنی د خسارې بجټ
اضافي دی. یعنی د خسارې نه دی دغه سر پلس بجټ دغه د ګټي دغه دی یو د خسارې چې دا
صحیح.
بیا په دې کې اوس بیا مخکې چې کوم دغه دی دې دا ورکړې دی نو پاګې کې د ترقیاتي پروګرام بجټ چې کوم دی دا ډېر اهم وي او هغه 500 روپۍ دي.
صحیح.
هغه 500 روپۍ کې د قبایلي ضلعو لپاره یو کم 500 روپۍ یو ای ډی پی ده او یو د 2000 روپۍ چې کم د قبایلي ضلعو دي هغه اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام وته وایي چټک پرمختیاي پروګرام نو هغه دي. او ټولې بیا په دې کې لکه چې کم مونږ نور دغه راوباسو د بندوبستي زلو چې کم د تنخواګانو یا نور جاری اختیارات دي نو هغه 2155 اربا روپۍ دي او د قبایلي زلو هغه 168 اربا روپۍ دي د تنخواګانو د سرکاري ملازمینو د سرکاري نو دا زیات بجټ چې کم دی نو هم دغه د سرکاري اخراجاتو او دغه دی
سید غلام غوس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تاسو مخکې یادونه موکړه اشاره موکړه علی امین ګنڈاپور هم وینا وکړه د کی دا ویل چې د قبایلی زلو کې به د وفاق لخوا د ټیکسونو د نفاذ د پاره دوی لکه اجازه نه ورکړي یا به د مخنې سي داسې قصه و
دا داسې دا چې ګوره په دې خیبر پختونخوا سمندر کې خو دغه دی د قبایلی زلو غړي دی شاوخوا ټول چې کم دی هغه د پاکستاني سره یا د پاکستان تحریک انصاف سره غوښی په آزاد شیت کې کامیاب شوی دی خو د پاکستان تحریک انصاف دی نو په دې باندې یو په صوبایي حکومت په دې کې یو پرېشر دی دا خو په 2013 کې د قبایلی ضلع په دې خیبر پختونخوا کې زم شوی وي او دا غیر رستو بکال په کال چې کم دی نو د دې د ټیکس نه د استثنا غیثیتو هغه برقرار ساتل کېدو خو تاسو په وفاقي بجټ کې چې کم دی نو هغه برقرار نه دی ساتل شوی او ډېر زیات ردی عمل په دې کې راغلی دی د قبایلی ولس لخوا د صنعتکارانو لخوا یاری په هیڅ صورت دا نه مني بلکې دا یوازې قبایلی ضلع هم ندي په دې کې د ملکن ډیویژن هغه سیمه هم شامل ده نو په دې کې وزیر اعلی دا ویل چې کوم دغه د وفاق والا د ټیکسونو نافذولو کومه خبره ده نو دا په هیڅ صورت هغه نه مني بلکې هغه به دې دغه کیا دا ویل چې موږ به مزاحمت کوو یعنی د وزیر اعلی سره خدای را ده چې صوبایي ماشینري او دغه ورسره نه نو مطلب دا ده چې دې مزاحمت کوي نو وفاق به څنګه نو دا چې یو لنجمنه داګه دل ته وپاک سیکشن نه پیش کړی دی دلته د شوبې اعلی وزیر وای چې نه منم او بل اهم خبره په بجټ کې دا ده چې دغه سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه او په پنشن کې
10% او د دې ته زړه
سم په بجټ کې ډېری ټکنیکی خبرې دي
عام لست پکې غلام غوس په لنډو کراته وای چې عام لست پکې لکه د خوست اسمبلی ته اوس د بجټ وړاندې شو خبرګونو نه برسته خای مخې ته راځي خو عام لست پکې د خیر خګړې سشته دي چې خلک په تمه دي کال په کال چې بجټ راځي دوی په تمه چې د دوی به د خیر خګړې به د پاره به پیسې ځانګړي شي دا ستاسو چې ووري د سوي نه پکې
په دې کې دا عام ولست لپاره چې کم صوبایي بجټ دی دا عام ولست پوره دی ته په انتظاري چې دا کده ګرانۍ شرحه کم شي د بجلی قیمت کم شي د تیلو یا نور دغه خو دغه ټول معاملات چې کم دي نو دا د وفاق په لاس کې دي وفاقي بجټ کې دا کګوره بجلی محکمه چې کم ده نو هغه وفاقي ده د ګیس محکمه چې کم ده هغه وفاقي حکومت او دغه حکومت سره دي دغه شان نورې محکمې چې کم دي نو البته دي دا وایي چې یاره د ولست خیر خیر لپاره مونږ دا
ډیر مننه د مشال لډیو خبریال د غلام غوث د پیښور کې د صوبای اسمبلی له تالار را سره وو تاسو ته د نوي مالی کال د بجټ وړاندې کولو په اړه تفصیل وړاندې کوو
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د بانو قامی جرګې پرون هلته خپل غونډه وکړه چې ورکی له حکومت وغوښتل شي د امنیت راوستلو لپاره د اقدامات وکړي دوی ویل د خلکو سر او مال خوندي نه دی حکومت هیڅ غم نه خوري دغو مشرانو ویل تر څو امنیت راغلی نه وي جرګې به کوي د بانو انتظامی او پولیسو د دغو مشرانو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلي خو په خوا یې ژمنه کړې وه چې د امن راوستلو لپاره لاس په کار دي عمر وزیر له بانو رپورټ راستولی
د بنو کامی جرګې د سیوري لاندې د جون په 12 نیټه روانه نامنۍ زید بنو کې د ټولو سیاسي ګوندونو تنظیمونو او کامی مشرانو ګډه غونډه وشوه د غونډې ګډونوالو په وینا مقصد یې سیمه کې له حکومت د غلطه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې دي دوی وویل چې 13 کال راهسه یاد ډول غونډې دوام لري تر څو چې منټینګ نوي غونډو او جرګو ته دوام ورکوي او نیز دی ورځو کې د ټولو تحصیلونو غونډې تر سره کېدو پس به لویا جرګه راغواړي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی رهنما او بنو کامی مشر پخوانی سنیټر باز محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه نامنی هدفي وژنې او ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي کلی په کلی ګرځي غونډې کړي چې بیا لویه جرګه تشکیل کیږي.
خلک د قوم د هغوی مشرانګه بچت کوي د دغه تکلیف نه د دغه مصیبت نه یو مستقل حل لپاره میژ نن یو مهم شریره زیلی چې مې خپلې جرګې مرکه کړي دي د میژ زیات مشرون د جرګې د خبرې دغه
دغه غونډه کې شریک د بنو یو بل قومي مشر ډاکټر پیر صاحب زمان مشال ریډیو ته وویل چې دا من ټینګښت لپاره یوه نماینده جرګه جوړوي. کور کور تازی مقصد یې امن دی او دغلته امن به حکومت ټینګوي.
تحریک شریک را دا مختلف فکری شه کو مختلف تسهیلی شه قسم را مشروم دی دیگه اسم را میر را دیگه ربطه کائی امیر جب دی بانی پلی ونی وادا سی جرگا جورا کو چی با آشه دی چول کومی نمائندگی آوی وادا سی جرگاوی جا دی چول بانی نمائندگی کائی بچونه دی پورا امن غوری پورا امن کوشش تا دانشتا چی مشکی بک روکلی یا مجھ لشکره جوڑے کی امن مجھ دی حکومت نگوری دی ریاست نگوری دا دی دیر زماوری دا دا دے خان کی ذمہ واری نہ چھ خلق تے لشکرے جڑے کی دا امن نہ دا خدا نہ ماحول خرو پے امن میں حکومت رو گئی امن چھ مشکل سے مور خلق کی اوی رو گئی دا پروگرام چھ سر سم سر تنی رسول انشاءاللہ دا پروگرام مش چلائی
دا بنو خواوشا امنیت او جرگو غڑو سر دا صوبے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور تیر کال بنو کے د خپل ژمنو پس بیا هم سو زلا ناستے کڑے او ویلی ول چھ دا دوی غوختنے منل شوی دا امنیت لپاره ګامونه اخیستل کیږي. د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان هم د جون په لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلي ول چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو فورسز مشترکه هڅې روانې دي. د ځایي ولس ملاتړ هم ورته حاصل دی، ګامونه اخیستل شوي. دغلته د انتظامیه او فوزی چارواکو هم په وار وارې داوی کړي چې د امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. دغلته امنیت ته ژمن دي. د غونډې ګډونوالو وویل چې وړاندې هم د امنیت لپاره دوی لاریونونه جرګې کړې او اوس د سیاسي ګوندونو ځایي مشران، تحریکونو او تنظیمونو غړي، وکیلان او قومي مشران لګیا دي کلی په کلی ګرځي. تر هغې به یې هسې روانې وي تر څو چې حکومت دغلته امن ټینګ کړی نه وي او دوی مطمئن نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو خبری گڑے ہو رہے. د بلوڅو د حقونو لپاره کارکونکي مهرنګ بلوچ د روان کال له مارچ نه په زندان کې ده. د هغې خور نادیا بلوچ پرون په ستره محکمه کې عریضه وکړه چې مهرنګ دې آزاد کړل شي. د قانوني چارو شنونکي وایي د مهرنګ پر ضد داسې لوی تورونه نشته، خو هغه د سیاسي حالاتو ښکار ده. بل پله حکومت ویلي دي چې نوموړی د عامه نظم د خرابولو په کیس کې نیولې ده. د مشال خبریال راشد خټک له اسلام آباد راپور لري.
د بلوڅو د پیوستون کمیټې وی مشر مهرنګ بلوچ د نیول کېدو په ضد د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې ته عریضه ورکړل شوې ده. سپریم کورټ ته دا عریضه د مهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ ورکړې ده. مهرنګ بلوچ د روان کال د مارچ په 28 نیټه د کوټې ډیپټي کمشنر په حکم د خپلو ملګرو سره بندي شوې وه. په هغې د عامه نظم خرابولو تور لګول شوی و. د هغې د نیول کېدو خلاف بلوچستان های کورټ ته هم عریضه ورکړل شوې وه، خو بلوچستان های کورټ په 15 اپریل دغه عریضه رد کړه. سپریم کورټ ته ورکړل شوې عریضه کې دا شوی ده چې مهرنګ بلوچ د جبري له درکیو خلاف لاریون کولو، ځکه چې په 3 مارچ د بلوڅو د پیوستون کمیټې یو مشر ببرک زهري او د خغه ورور جبري له درکه کړل شول. او تر دې وړاندې د هوای وخت پلوانه سید بلوچ هم په ناقانونه توګه د 2 ورځو لپاره زندانی شو، په داسې حال کې چې هیڅ تور پرې نه و لګول شوی. په کوټه کې د قانون ماهر همایون کسی ډوکیټ مشال رادیو ته وویل چې د عام نظم په نوم د خلکو نیولو قانون د حکومت په لاس کې داسې وسله ده چې خپل مخالفین پرې ویروي او غلي کوي، حالانکه په مہرنگ بلوچ ہس جریمی طور نشتا
دا نو آئینی ترمیم چې وکی پتا کې جوډیشری ټوله ختم کړه ماته دې کړه بنچ څنګه جوړیږي دا به حکومت فیصله کوي اوس دا چې کیس دا ولګیږي دا کیس چاته لګیږي د سپریم کورٹ کې داسې جوډیشری نشته چې ریزیسٹنس کارا کی او نه دی ادارنګ بنچز جوړی چې هغه کې ریلیف ورکول سی اوس ګورب ته چیرې د ریاست فیصله کړی وی چې چلو ټیک دی اوس بدیل کې وخت تیر کړي اوس مانه دی خیال چې رای لکه دی دا امکان ما ته فلاله کم ښکاری ولی حالات نه دی ورته برابر یو په د دوی اپریشن زم روان دی او دغه سی بی ان ایم خپل امبیات تیز کړی
په اسلام آباد کې د جبریل درکایو خلاف عدالتونو ته عریضه ورکوونکي قانوندان امل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جبریل درکایو خلاف اوچتیدونکي هر غږ چوپ کول غواړي
تاسو معلومه ده چې مارنګ بلوچ په 28 مارچ باندې په کوټه کې گرفتار شوی و او د دې چکم د 3 ایم پی آرډر او دغه په خلاف د دې وکیلانو او د دې چکم فیملی ممبرانو دا چیلنج کړی و په بلوچستان های کورټ کې چې هغه پیټیشن دوی خارج شوی او په دا ګراوند خارج شوی دی چې په کې بلوچستان های کورټ چې کوم ججز صاحبانو هغه دا لیکلي دی چې تاسو ته فقار دا دی چې تاسو اډمنستریټیو ریمیډی ته لاړ شئ په بجای د دې چې تاسو د جوډیشل ریلیف غواړئ نو دوی سپریم کورٹ کے چیلنج کرے دی اور سپریم کورٹ دا غصہ کرے دا چی دا مارنگ بلوچ کم گرفتار دا غیر عینی غیر قانونی دا نو دا دزر تسر ریا کرل سی
حکومت ته جبري له درکه خلکو مندرو لپاره یو کمیشن ایو کمیټي هم جوړه کړې و چې د اتلس زره پیښو هورولو ادعا یې کوله د کورنیو چارو وزارت هم بیا بیا ویلي دي چې ځینې خلک د جبري له درکو مسلې نه سیاسي ګټه پورته کول غواړي او د لدرکه خلکو شمیر ډیر زیات ښایي حالانکه په دوی کې ځینې کسان د وسلوالو ملګري شوي دي او ځینې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي د مهرنګ بلوچ تخلصون لپاره ورکړل شوې عریضه کې فیصل صدیقي وکیل دی په عریضه کې وفاقي حکومت د بلوچستان صوبایي حکومت کورنۍ او د قبایلو وزارت د پلاټون فدرالی ادارې یعنی ایفایی مشر د بلوچستان د پولیسو مشر او د کوټي ډپټي کمشنر فریقین ګرځول شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
دا مشال رادیو دا په خیبر پختونخوا کې کروندګر وايي حکومت هغه د خګړې لپاره هیڅ ډول اقدامات نه کوي دوی ګلمن دي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې هم دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې دوی د پورونو غوښتنه کوي اصلاح شوی تخمونه او د هغوی فصلونو ته مناسبه منډه غواړي بل په حکومت ویلي دي چې کروندګرو ته به په اسانو شرطونو پورونه ورکوي د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی راپور لري
د پاکستان کاروندګرو د وفاقي حکومت په بودیجی سخت ټکونه کړی دی غوښتل دي د زراعت او د پرمختګ د پر دي ګامونه پورته کړی شي د دوی هیڅ سرکاري قرضه نه ده پکار د جون پلسمه د خزانی وفاقي وزیر محمد اورنګزیب پیسملی کې د بودیجی وړاندې کولو وخت ویلي حکومت به په پسمانده سیمو کې کاروندګرو ته یو لک روپۍ قرضه ورکوي او د دې سره به د خبره و لک کاروندګرو ته فایده ورسیږي دغه هم ویلو دوی په کیمیاوي سره او د زراعت په ضرورتونو کوم نوې ټیکس هم نه دی لګولې خو د خبر پښتونخوا د کاشتکار جرګې ارګنایزر محمد علي ډګیوال مشال ریډیو ته وویل په دې بودیجه کې د کروندګرو لپاره هیڅ یو د ګټې خبره نشته
چې ډیپارټمنټ نشته چې هغه د زمیدار د فصلونو تخمینو لګي چې په دې باندې پی کړ څومره خرچه کیږي او څومره دی له ګټه ورکول پکار دي دغه میکانیزمونه نشته په دې وطن کې بلا بنجر ځمکه پرتی دی هغه آبادې نشوي نن چې کومې آبادې ځمکې لري هغه تاسو په نظر دی چې هغه په هاوسینګ سوسایټو کې بدلیږي ولې چې په کاشکارې کې سده پیدې سشي پاتې نشو نن بینډې چیرې نه په یو روپۍ کې لو خرڅیږي او په پنجاب کې خلک می خوتا چی دغه شان د غنمو د زمیدارو د غنی د زمیدارو نقصان ته وګوره بیا را چې خیبر پښتونخوا کې د تماکو کاشکاران چیرې تباہ او برباد شو ګورنمنت سره نه د فصلونو د انشورنس پالیسی شته
دا ګوال زیات کړه د تیرو دوو کالونو د پاکستان د هر سیمه کروندګر د مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې د هغوی زرعي حاصلات خپل خرڅونه هم نه پوره کوي، نو لازم ده چې بیا به هغوی خپل ځمکې هاوسینګ سوسایټیز ته ورکوي.
بل دغه مثال دار چې 34% په ټریکټر مینوفیکچرنګ کې کمی راغلی دی، په خاورو کې 14.9-20% کات اغستو کې کمی راغلی دی چې ولې قوت خرید ختم شوی دی. بل دار چې تخمونه 35% کمی په تخم اغستو کې راغلی دی چې دا ګران تخمونه دي څوک اغستې نشي. او دلته موږ په اسلام آباد کې یو ریسرچ سینټر جوړ کړی دی چې نیم اسلام آباد یې راګیر کړی دی، خو لیکن هغې تر اوسه پورې نه څه تخم جوړ کړ او که جوړ کړی دی نه هغه ته زیات ملٹی نیشنل کمپنو محتاج امریکی تخمونر نور بلا کمپنی.
دا پاکستان دا کسان اتحاد یو مشر خالد حسین بٹ د نجی ٹی وی چینل اے آر وائی سره په یو لسم جون خپل خبر کې ویلو گاونډي هندستان کې یو اکر ځمکه باندې 500 منونو پورې غنم پیدا کیږي، ولی دلته بیا دغه شمیره د 25 تر 130 منونو پورې ده. نو د وویل چې وجه یې دا ده هغه ته کیمیایي سرې ارزانه دي، تخمونه ارزانه دي، او د زراعتو لپاره بجلی او تیلو باندې ټیکسونه یا خو نشته یا بیخي کم دي. نو باید د ټول ملک د غنمو پیداوار هم وویل چې سږکال د 25% تر 30% پورې غنم کم پیدا شوي. د کاشتکار جرګې خبر پښتونخوا مشر محمد علي ډګیوال زیاته کړه په 1,00,000 روپۍ قرضه باندې د کروندګرو هیڅ خګړه نه کیږي.
خلک د غږ ځای کې د آواز په ځای کې د کاشکار او د زمیدار نمائندګي څوک کوي؟ د 10,000 او 20,000 جریبو خاوند کوي. هغه خو په کورونو او په اربونو قرضې واخلي هغه څه چل ولوکي هغه د ماپ شي. مسله چیرې د وړوکي کاشکار ده چې د هغه کمی د ډایرکټ زمیدارۍ سره تعلق دی په پټي کې، هغه له خپل فصل د خرچو په تناسب سره د هغې آمدن ورکول پکار دي. په 1,00,000 روپۍ څه کېږي؟ 1,00,000 روپۍ خو نن په یو جریب
مشهد ریډیو د مومندو د کریلو مرچکو پیازو او ټماټرو کروندګر لقمان اوتمار خیل نو پختل کروندای څنګه وو او څو تم اشته چې ورته به څومره ګټه وکړي؟
زه تاسو ته د خپل ساکنۍ حساب خبرو کوم. ما ټماټر کړلی یو جرب مندي، هغه ته زه خرچه حساب کوم، د لرګي او تار سیخ او مطلب مزدوري شو، ډی پرټیلایزر شو، دوایان شولې، هغه چې ما حساب راوښته نو 2,35,500 روپۍ زما خرچه راغلی. او کومنګ منډای ریټونو ته وګورو، دلته زما نن سبا شاپر په 100 روپۍ په 120 او 130 روپۍ زی پیاز تقریبا 1,20,000 - 1,30,000 روپۍ پوری زمونږ د جرب خرچه راځي. نن ما د منډای ته پوسو کپو 1,200 روپۍ منی من او 55 کیلو ترولا زی په تاوان کې، بالکل موږ په تاوان کې روانو.
خو د بودیجی وړاندې کول په وخت وفاقي وزیر محمد اورنګزیب دا هم ویلو د کاروندګرو د تربیتی پروګرامونو سره سره د پومبي او د لایف سټاک له کڅاریو د بهاري خصوصي توجه ترڅنګ د روانو لسو منصوبو په شمول به 95 منصوبې هم شروع کولې شي چې د هغې لپاره 4,000,000,000 روپۍ ځانګړي شوي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پامیر ساحل تاسو ته ویلې، نو زموږ موبایل اپلیکیشن خامخا د سره رخکته کې، خاص کر په دې ورځو کې چې تاسو وای د رادیو لاره زموږ خبرونه تر تاسو نه درسيږي، نو یوازینی لارې دا ده چې تاسو زموږ موبایل اپلیکیشن رخکته کې ډاونلوډ کړئ، بیا به د خبرونه او د مشال رادیو نور خبرونه پاکې رڼې اوریدل شي. همدارنګ که تاسو زموږ ویب سایټ ته سر ورخکاره کړئ نو هلته هم ژوندۍ خبرونه هم اوریدل شي، او د ورځې 14 خبرونه زموږ هلته پرتې وي او د ورځې مهم راپورونه هم وی. لکه همدا شی بازه د کمپیوټر مخې ته ناست یم نو دغلته چې کوم مهم لیکلي رپورټونه دي پاره کې د ایران وای اسرائیل به د برید سخت یو دردونکي پایلې وویني. همدارنګه پرون چې په هند کې کوم الوتکه پریوتې و د هغې د تازه تلفاتو په اړه هم تاسو ته په دې خبرونه کې بلکې زموږ په ویب سایټ باندې معلومات اوریدلی شئ او تاسو لیدلی هم شئ. او اوس هم اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال بودیجه په صوبایي سملای کې وړاندې کړه. د قانوني چارو خزانه وزیر آفتاب عالم اپریدی سملای ته د وینا پر مهال وویل چې د 2015-16 مالی کال بودیجه 2019 ارب روپی جوړیږي. د بنو قامی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د هدافي وژنو مخه دې ونیسي. دوی د بنو د قامی جرګې تر سیوري لاندې پرون یوه جرګه وکړه چې پکې لسګونو قامی مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو او ولسي خلکو ګډون وکړ. د بنو انتظامی او پولیسو د جرګې د مشرانو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د سیمې د امنیت لپاره ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول افغانستان کې له 112 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې په دې پیښو کې 3 کسان مړه او 150 نور ټپیان شوي دي. د بوئنګ کمپنۍ اجرایوي مشر کیلی اورتبرګ په هند کې د دوی د وی الوتکې له غورځېدو وروسته د پاریس هوایي نندرتون ته خپل سفر لغوه کړی دی. دا نندرتون د جون په 14 پیلېږي. اجانسونه لیکي چې د جون په 12 د هند له احمد آباد لندن ته د بوئنګ الوتکې د غورځېدو پیښه کې 215 کسان وژل شوي دي، چې ورکې د تیاری د عملی او مسافرو تر څنګ پر ځمکه د حادثې ښکار کسان هم شامل دي. اسرائیل وایي نن د ایران په بیلابیلو برخو کې اټومي ځایونه او مهم مشران په نښه کړي دي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له دغو عملیاتو یې موخه دا ده چې د اسرائیلو د بقا لپاره د ایران خطر شن کړي. ایران ویلي چې دوی به د دې بریدونو غچ اخلي. ترنو اوریدونکو راورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته، که وخت لرئ راسره پاتې شئ ځکه په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د خیبر ضلع کارخانه دار وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې 18% سیلز ټیکس پرې لګول غواړي. حکومت پریکړه کړې ده چې د نوي مالي کال په بودیجه کې به د ښاري سیمو په شان په قبایلي ضلعو کې هم په کارخانو ټیکسونه لګوي. کارخانه دار وایي کله چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډېدې ورسره وعده شوې وه چې مرستې به ورسره کیږي، خو حکومت ځان غلې کړی دی، مرستې ورسره نه کوي او ټیکسونه پرې لګوي. نور حال د فرهاد شینواری نه.
د پاکستان د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ آف ریونیو د جولای لومړۍ نیټې نه د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا او د خیبر پختونخوا صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا باندې 18% سیلز ټیکس د نافذولو اعلان کړی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا ایف بی آر ویلی چې د دې اقدام مقصد په پاکستان کې د ټیکس نظام معیاري کول دي او په دې سیمو کې به سامانونو او خدماتو یا سرویسز دواړو باندې دا نظام عملی کوي. د قبایلي ضلعو صنعتکارانو سوداګرو په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا سیمې په تیره بدمنۍ کې ډېرې ځپل شوي او په کار دي چې دومره زر پرې ټیکسونه نافذ نه شي. د خیبر ضلع د یوې کارخانې مالک او د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ورته د منلو وړ نه دی.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده، ځکه چې د قبایلو سره د زم کېدو په وخت کې کمی وعدې شوی وي چې د قبایلو چې کم انفراستراکچر دی د هغو ضرورتونه دي، هغه که د تعلیم د صحت یا د مواصلاتي نظام په مد کې دی یا که د هغوی د لایولیهود د بهتری دپاره څه ګامونه پورته کول دي، نو تر ننه پورې یو داسې کار مکمل شوی نه دی چې په قبایلي اضلاع کې یو پراجیکټ مکمل شوی وی او هغه نه خلکو ته फायदा ملو شوی وی د دغه ټیکس نفاس چې دی دا داسې دی لکه قبایلی ازلا کې چې کم روزګار دی چې دا بند شي او دوی نورم متاثر شي.
نوموړي ویل چې په قبایلی ضلعو کې کارخانه دارو په خپل باندې کارخانې جوړې کړې او حکومت ورته انډستریل زونونه نه دي جوړ کړي او نه یې کوم سهولت ورکړای، نو په داسې حالت کې دا ټیکسونه نشو ورکولای.
دغه سره سره په کارخانه دارو ته داسې تر اوسه پورې کم بنیادی سهولت نه دی ورکړی شوی. هغه په خپل یو ډیسپرس علاقو کې کارخانه جوړی کړی دی په خپل پیسو باندې، د دوی سره د بانک هیڅ سهولت یا نه دی ورکړی شوی. لکه څنګه چې په پنجاب کې کارخانه دارو ته مختلف قسم مراعات او سهولتونه ورکړی شوی دي، په قبایلی اضلاع کې تر اوسه پورې یو روپۍ په دې مد کې خرچ شوی نه دی، یو چرته اکنامیک زون نه دی جوړ شوی. نو دا چې کوم فیصله ده دا بالکل بے انصافی سره تړلې ده.
فیڈرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې 2013 کې د 15 آئینی ترمیم لاندې فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوی، لومړی ورته ټیکسونو په مد کې 15 کاله استثنا ورکړې وه، بیا ورته دا موده 1 کال پورې نور هم وغځوله. خو سږ کال 2015 د جولای لومړۍ نیټې نه به ترې دا سهولت واخیستل شي او هلته به د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه نافذ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلي، کتلي او لوستلي شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. په پاکستان کې د موسمیاتو د ادارې سره تړلي کسانو پوهانو وایي که په وخت انتظامات ونه شول نو پاکستان به د نړیوالې تودوخې له سره بچ پاتې نشي. دوی وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پرې تر ټولو زیات تاثیر کوي. پوهان وایي که د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیول شي، چاپیریال پاک وساتل شي او د لمریز یا سولر انرژي استعمال زیات کړل شي، نو د تودوخې د زیاتېدو مخنیوی کېدای شي. شبیر احمدیان له پېښور راپور لري.
ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوال سازمان خپل دغه رپورټ چې د مئی میاشت په پای کې خپور کړی وایي چې تیر دوه کلونه 2023 او 2024 تر ټولو زیات ګرم کلونه وو، خو وایي روان کال کې هم ګرمي ډیره سیوا ده. او دا چې راتلونکي 4 کلونو کې به نړیوال حرارت تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. د چاپیریال پوهان وایي چې دا یو ډیر لوی زیاتوالی دی که چېرې دغه کچې ته حرارت ورسېدو. دغه رپورټ پړه پوهان سو وایي نو پخوانی د موسمیاتو محکمې مشر او ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاوائی
دا سید چې دا یې چې 2025 نه 2029 پورې 70% چانسز دي، یعنی زیات چانسز دي چې ټمپریچر انکریز په دې سلورو کالو کې 1.5 فی کنه ټوټل چې دې نو هو یا کم دی. دا که تاسو وګورئ ټوټل 100 ایئرز کې ټمپریچر انکریز چې دې نو 0.6 ډیګری سینټی ګریډ دی ټوله دنیا کې.
دا چې کوم اسباب سره دا قابو کېدی شي او پوجه دا زیاتیږي، نو پیخور پونتون کې د انوایرنمنټل کیمستری پروفیسر ډاکټر حزب الله وای
نن سبا چې کوم حالات دي کلایمیټ چینج د وجه دا نو دا ډیر په تیزی سره په بر روان دي. او ټول نو اسانه طریقې دا ده چې موږ ډیر زیاتې ونې ولګو، سونه را لکې دي شي فشار ځای نه چې دغه ونې بوټي وکړو، دا ټمپریچر به موږ په دې سره کنټرول کړو. نور خو د دې ټیکنیکل دغه هم ډیر دي چې لکه کارخانو کې او په گاډو کې منګه داسې کیټالیټیک کنورټرز وته وي یا نور داسې طریقې اپناو کو چې په هغه سره منګه د گرین هاوس ګیسز ایمیشن کم څونه چې کېدی شي چې عام بجلی نه چې دین وړو او منګه سولرایزیشن طرف ته لاړ شو، سولر نه بجلی جوړو، دغه چانته د هوا نه بجلی جوړو، نو دې طریقې سره منګه کاربن کریډیټ دا به منګه د دې بچت کو، دې سره به لکه د ماحول چې دای حفاظت کو.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان هم د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې د نړیوالو تودوخي او اقلیمی بدلونونو ډیر اغیزمن دي، ځکه دلته وسایل کم دي، غربت زیات دی او خلک ناخبره دي، او په حکومتي او پالیسي کې چې ډیر کم داسې ګامونه پورته کیږي چې ماحول دوست وي.
کومنګ او ګورو نو اوس زمونږ پاکستان کې مارچ اپریل مئی دې کې خو کافی ټمپریچر و چلے، حالانکه دونه ټمپریچر دا متوقع نو، خو دا اومدی چینج د وجې نه دا ډیر زیات شو. د کلایمیټ چینج اثرات خو په ټول نړۍ کې خواره دي، خو په هغه ملکونو باندې ډیر زیات اثر شوی دی چې چا د هغې د مخنیوي څخه کوشش نه کړی.
دا د چاپیریال پوهان وایي چې باید ونې بوټي زیات وکړل شي، د ځنګلاتو کټای مخنیوي وشي، پل چاپیریال پاک وساتل شي، او د هغه توکو کارول کم کړل شي د کم له وجې چې ماحول ناولې کیږي. وایي که داسې ونه شو نو د دې زیانونه به سیوا وي، چې پکې ګرمي به هم سیوا شي، د واورو غټان به بې وخته او زر زر ویل شي، ورسره به سیلابونه ډیر شي، سمندري سطح به لوړه شي، ځمکې به د کر جوګه پاتې نه شي، او د خوراک کمی هم راتلی شي، او مالی او ځاني دواړه زیانونه کولی شي. خو مرکزی حکومت هم او خیبر پختونخوا حکومت هم په دې اړه پالیسۍ جوړې کړي او ژمنې کړي چې دوی به د نړیوالو ادارو او هیوادونو په مرسته هر هغه ګام پورته کوي چې د نړیوال تودوخي او موسمي بدلون مخه ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
لو مشال رادیو خبری گڑے اورے. د مردان د رستم نورداد د خپل 14 کلن زوی جواد د بدن غړي هدیه کړل. ډاکټرانو وایي د انسان د بدن ځینې غړي لمړني ورسته نورو ته پیوندې دي شي. جواد خان د مې په 1.5 په ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې د جون په 6 یې ساور کړ. دغه پلار او نیکه وایي په دې دلیل د لوی ګام پورته کړ چې د جواد خان د بدن غړي د نورو ژوندو انسانانو په کار راشي. په خیبر پښتونخوا کې دا د خپل نوعیت لمړنۍ پیښه ده. تر اوسه په ټول پاکستان کې 15 کسانو په ژوندونی وصیت کړی د چې له مرګ نه پس د خپل بدن هغه غړي چې د نورو په کار دی ورته پیوندې دي شي هدیه کوي. په دغو 15 کسانو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم شامل دی. نور حال د مشال رادیو خبریال عظمت علي اشاره کوي.
دا د مردان پر رستم سیمه کې د یو داسي مړشوي هلک د دعا مراسم ادا کیږي چې د مرګ نړوان دی پلار د هغه د جسم غړي اتیا کړیو. جواد خان د خیبر پختونخوا هغه یوازنی 14 کلن هلک دی چې د مرګ نه پسې د جسم غړي اتیا شوی. نو موړی په مردان رستم کې په یو ټرافیکی پیخه کې جوبل شوی چې رستو د جون په 6 ساور کړه. د جواد خان پلار نورداد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ورته کول ډیر ګران وو، خو درور او پلار په مرسته ورته د زوی د جسم غړي اتیا کول آسان شو. د نوموړي په وینا چې خوشبینه دی چې د زوی ګردې اینه او سترګې 15 ناروغانو ته نوې ژوند ورکړي.
موږ بغلی کې دلته یو مریض دی زنانه دا هغه دواړه ګردې خراب وي د ډیر وخت ناغي مردان ته دایلاسه د پارزي راځي ډیر غریبانه دي خبر دادا جی ماں داخو ما دا بچی په ما ډیر زیات ګرانو دې ما وړوکل وکړو دا یو خبره ما ته یادېږي او ما چې دا سوچو کچھ دې ټول ځی خاورو ته مې زس آزاد خو دې چې انسان په جسم کې پاتې شي او دې ته بم دواګانې کې ما ته بم کوي.
پاکستان کې د انسانانو د غړو د پیوند اداره هیومن ترانسپلانټ اتارټي وایي چې د جسم د غړو د کمی له امله هر ورځ په ملک کې 8 کسان ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د انسانان د غړو د پیوند اداره میډیکل ترانسپلانټ ریګولرټی اتارټي وایي چې دا په خیبر پختونخوا کې یوازنی کیس دی چې پکې یو سړی د خپل کم عمر زوی د سترګو کارنیا ګردې او ځیګر اتیا کړي. چې دغه غړي په پیښور او لاور کې 15 ناروغانو ته پیوند شوی دی. د جواد خان د نیکه په وینا چې د خپلوانو ترڅنګ د کلي خلکو هم د دې کار ستاینه کړې.
مېمان په اړه خدای فخر خبره ده، ځکه چې په خور باندې سمخت ده که زمونږ دا سترګې دي، زمونږ دا وجود دی، نو چې کله دا وجود نه دا سوځي دا ټولې بیا خاورې دي. نو موږ چې خاورې کېږي او تاسو به دیګري نو زه به دیګري ما چا ته خو بده نه چې کوم ډېر فایده ورسي. او بیا په دې په خر کوم چې خدای پاک مالا داسې بچی راکړي چې سره د انسانیت چې کوم دې سوچ تا دې خو زمونږ رخصت وو کچري یو سړی د خپل بچی د خپل رو یا د یو ښځه د خپل خاون خون چا ته وخلی شي نو بیا غیا معمولی اجزاب وی نشي وخلی.
ډاکټر محمد اظهار د ټرانسپلانټ جرادی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له کډی سنټر سره د رجسٹرار په توګه هم کار کوي. د نوموړي په وینا چې د جواد خان د غړو د غستو اپریشن سحر پیل شوی و چې تر ماخامه روانو، چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس، کډنی سنټر، بهریا انټرنیشنل روغتون او د لاهور انسټیټیوټ ډاکټرانو په ګډه کار وکړو. د ډاکټر اظهار په وینا د بدن غړي اتیا کول یو انساني خدمت دی چې ډېر ژوندونه ژغورلی شي. باید د دې په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی پیدا شي او غلط فهمي له منځه یوړلی شي.
زمون سره په روزانه بیسس باندې داسې خلک راځي چې دا غو سره خپل ډونر نه یا سپ میډیکل وجوهات سره دا غو ډونر چې کوم دی دا موږ ګوردا نشو اغسته. نو دې خلکو ته د ګردې ضرورت دی او په روزانه بیسس باندې دا خلک موږ ته راځي، حالانکه دوی خپل فیملی کې وګوري خو یا سم میچنګ نه یا سم نور وجوهات چې داغه په وجه سره دا غو سره دا خپل ډونر یا د ګردې ډونر چې کوم دی هغه نه. او په دې د دې په وجه ډېر خلک چې کوم دي هغه په ډایلیسس باندې او بیا چې کوم دي په ډېر کم ټایم کې هغه د مرګ کار شي. مریضان چې هغه برین ډیډي کر دې باره کې اویرنس شروع شي او د دې خلک چې کوم دي دا خپل اعضا چې کوم دي اتیا کوي د مرګ نه مخکې خپل یو کنسنت پری دی چې که زما سره خدا نه خاصه داسې کار وشو یا زما رو ټریپک ایکسیډنٹ وشو یا ماته ٹراما وشو یا خدای مکه داسې دغه ته خبر ورسید چې زه برینډډ یم، نو په کار د چې زما آزاد چې کوم دی هغه اتیا کړی شي. جواد مبارک خبر وکړو نو هغه هم یو انسان او داغه پینځو خلکو ته چې کوم دی هغه فائدہ ورسېدا. د دوو مریضانو چې کوم دی هغه بینایي واپس رااله، دغه شان یو مریض ته جګر ولګېدو او دوو مریضانو ته ګردی ولګېدې.
د دیر میدان اوسیدونکو محبوب الله چې د جواد خان ګرده ورته لګولې شوې ده، مشال ریډیو ته ویل چې د جواد خان د پلار د احسان به تل یاد ساتي.
ما ډیر غټ کوشش وکړ زما درې ډونر هغه ډونې دغه شو ریجر شو. نو د دین وروسته بیا چې وستا ته د دفتر کې راته کمی پی ملې د کرا ګردا راکله او دغه راته وک نو دا صبر پی ملې نه راځه. بالکل د سې انسانان دي چې ما ته خو بر اسمان ښکاری، ځکه چې دومره په دغه باندې د خپل بچي ګردې ما ته راکله نو دا هو زما د سې رښتا جوړ شو. لکه د ورونه بابا مې بالکل پلار دی، زمونږ زندگی ما ته ملاويږي.
د غړو د پیوند ملي ادارا هیومن اورګن ترانسپلانټ وایي چې په ملک کې د انسانانو د غړو یا آزاد پیوند او اتیا کولو قانون په کال 2010 کې جوړ شوی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د زکات محکمې په مرسته د غنو نادارو نجونو او لکانو اجتماعي ودونه وشول. د ودونو په دې دستوره کې د یادې ضلع انتظامي مشران، دینی عالمان او د سیمې د بیلابیلو ټولنو سره تړاو لرونکو خلکو ګډون وکړ. نو واده شو جوړو د حکومت مننه کړې او ویلې دي چې په دې ګرانۍ کې واده کول ډیر ګرانو او د دوی په مرسته دغه کار اسانه شو. نور تفصیل د ممتاز بنګش په ریپورت کې.
په موجوده گرانی کې د لونو او زامنو واده کول
د نادارو او بې وسه خلکو لپاره یو ډیر ګران او ستونزمن عمل ګرځېدلی دی. ډیر داسې پلاران شته چې د خپلو لونو د ودولو وس نه لري، خو اوس د صوبایي حکومت په سپارښتنه د زکات محکمې له طرفه د هغو والدینو لپاره د مرستې یو مهم ګام پورته شوی دی. څوک چې د خپلو لونو د ودولو په لاره کې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، په دې لړ کې د جون په 11مه نیټه په کوهاټ کې د زکات محکمې په مرسته د ګڼو نادارو انجونو ګډ ودونه وشول. په دستوره کې د یادې ضلع انتظامی مشران، دینی عالمان او د سیمې بېلابېلو ټولنو سره تړاو لرونکي خلکو ګډون وکړ. په دې مهال نازش نومې یوې ناوې مشالې دو ته وویل پلار یې د دې جوګه نه و چې د دې لپاره یې د جهیز بندوبست کړی وی. یادې مرستې د دوی لپاره د خوشحالۍ یوه نوې دروازه خلاصه کړه.
سر و خو مشکل ډېر زیات هم، مطلب لږ امید نه و کنه، مطلب نو چې کله ریکوست کړو نو ته پته نه و چې مطلب ملويږي وکنه. بین ماشاءالله ماشاءالله هر څه دوره خوش ولو.
په دغه دستوره کې نه یوازې نکاح وشو بلکې ود شوی انجونو ته مالی مرستې هم ورکړل شوې ترڅو دوی وکولی شي چې د خپل ژوند نوی سفر په اسانۍ سره پیل کړي. د یادې ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټي کمشنر عبدالکرم چترالی مشال ډو ته وویل چې دا مرسته یوازې د ګډو ودونو تر حده محدوده نه ده، بلکې د زکات محکمه په کلو بندو کې هم له هغو انجونو سره مرسته کوي چې والدین یې د ودولو وس نه لري. پداسې حال کې چې د ګرانۍ او بې وسۍ دا چپه لا هم دوام لري، دا ډول مرستې د زرګونو هغو والدینو لپاره د امید څرک دی. څوک چې د خپلو لونو خوشحالۍ ارمانونه په زړه کې لري خو وسې نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا ممتاز.
مشال ریډیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
لیلا نوڑاندې تاسې د ممتاز بنگخ رپورټ اورې د وسم خوست ورسو. لوی اختر په درې ورځو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ سړې شنې او ځنګلیزي سیمې ته زرګونه سیلانیان ورغلي وو. د ځاځي اریوب اوسیدونکي خوښ دي چې د سیلانیانو په ډېرېدو سره دوی ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده. بل لوري ته ځاځي اریوب ته ورغلي سیلانیان وایي په دې ځای کې لا هم پوره اسانتیاوې نه دي برابر شوی او د ټکټونو په ګډون د نورو خدماتونو بای په کې لوړې دي. نور حال د نجیب الله لوخیل نور.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د پکتیا ځاځي اریوب تفریحي سیمې ته د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی، خو اوسنی لوی اختر کې چې په یاد سیمې کې سیلانیانو لپاره د لنډمهالې اوسېدو، لوبو او تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې یو څه ښې شوي، د افغانستان له شمال، مرکزي، جنوب او ختیځو سیمو زرګونه خلک ورغلي دي. سیلانیان په یاد ملي تفریحي پارک کې د اسانتیاوو په برابرولو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د لا ډېرو کارونو غوښتنه کوي. د خوست څخه یو تنورغلی ځوان عزیز آریان مشال راډیو ته وویل
څلور دېرش سهولتونه خلک دلته راځي د سیل لپاره، نو موږ دا غوره وګڼله چې راشو دلته خپل میلې ترسره کړو. د پنګوالو غوښتنه دا چې داسې ملي ځایونه چې ملي پارکونه کې دوی خپله پنګونه وکړي او داسې سهولتونه رامنځته کړي د هیوادوالو او سیلانیان لپاره.
پخوا چکر وهل، ساتیری او سیاحت تر ډیره د ځوانانو کار و، خو اوس د رسنیو په واسطه او د ډاکترانو په توصیه لویان هم د سیاحت ګټو ته متوجه شوي دي. د جانخیلو یو اوسیدونکی مشر داوود وایي
دا خو د موږ لپاره یو د خوشحالۍ دی. هغه خبره ده چې موږ مسخه داسې مجلسو کې په داسې وطنو کې وګرځو، مسایل وکړو، د خپل زړونه تازه کړو. د افغانستان ار ګوډ ګوډ نه خلک روسي دلته د تفریحي په وخت کې د اختر په وخت کې ټیم کې
که څه هم د ځاځي اریوب تفریحي سیمه په قرارداد ورکل شوی او لوی اختر ته پکې ځینې اسانتیاوې برابرې شوي، خو د سیلانیانو شمیر ته په کتو شته اسانتیاوې بسنه نه کوي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خانولي وایي
مونږ دا وایو اریوب خو به د کوم سړک چې ده خام ده او به دا پوخ شي، ځکه دلته ډیر خلک پراته دي. بل غیر خلک چې کوم دي خارجیان هم راځي دلته سیل دی پاره. د اریوب سړک چې دی باید همیش دی پاره پوخ وي، باید کچا نه وي، ځکه چې دلته مشکل دا وي چې بیا زیات میلمانه چې راشي ګردونه زیات وي، دې وجې نه باید سرکونه پاخه وي.
د اختر په شپو ورځو کې د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د ځاځي اریوب تفریحي پارک کې د اړتیا وړ شیانو له لوړو بیو یو څه شکایتونه وکړل چې بیا مسؤلینو یادو اندېښنو ته د چټکې رسېدنې ډاډ ورکړ. د یادې سیمې د قراردادي شرکت مسؤول محمد نبی زیارمل وویل
درې ورځو کې شاوخوا درې نیم لکه درنه هیوادوال د ځاځي اریوب پارک ته د سیل او چکر دپاره راغلي او د دې ټولو دپاره د برک ډوډۍ اوسېدلو اوبو او هغه ټول خدمتونه چې یو چاته د سیل او چکر دپاره ضرورت دی او دوی ورته اړتیا لري هغه ټول آماده سوي دي ورته.
یاد دیوی په پکتیا کې په ځنګلي ډول ځاځي اریوب او د ګردیز او دکای، په پکتیکا کې بند سردی، په خوست کې ادممت او په دې ولایتونو کې ځینې نورې سړې شنې او ځنګلي سیمې هم شته چې د اسانتیاو په برابرولو سره ورته د نورو سیمو او ولایتونو څخه تفریح او سیاحت لپاره د سیلانیانو ورتګ ډېریدلی شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
ته هم د دې خبرونې روسته ریپورت. نورا احساس د پښتو ژبې یو نوې شاعره ده. دغه د شاعرۍ کتاب زبه دردونو کې خوشاله یم تازه په افغانستان کې چاپ شوې ده چې 13 ورځې په سواد کې مخکتنه وشو. په غونډه کې لیکوالو، شاعرانو او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ګډون وکړ. کره کتون کې وای نورا احساس ته میرمنو د حقونو په اړه لیکل کړی دي. شنن کې وای د نورا په شان میرمنې د نورو تخلیق کارو میرمنو لپاره ښې بیلګې دي. له سواد نه عظمت خان راپور لري چې د نورا احساس په غږ پیلېږي.
دلته خو خلک نفرتونو نه خوندونه اخلي، دلته د مینې ډک کتاب د هیچا نه خوښېدو. په دې بازار کې خلکو خرڅ کړي ازغې په پیسو، خو چې ما راوړو نو ګلاب د هیچا نه خوښېدو. دلته خو وهم او ډار او خلک چوپ خلو، دلته خو وهم او ډار او خلک چوپ خلو، دلته سندره او رباب د هیچا نه خوښېدو.
دغه غږ او کلام د نور احساس دی چې د نوي چاپ شوی کتاب زه په دردونو کې خوشحاله یم نه ویلی شوی. په 1/16 مخونو مشتمل پخه کاغذ افغانستان کې چاپ شوی کتاب مخکتنې دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون او د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ کړی شوی. دستوره کې د سیمې سیاستوالو، شاعرانو، ادیبانو ګډون وکړو. د کتاب په اړه تفصیلي مقاله لیکوال ډاکټر طاهر بستانخیل وړاندې کړه او د کتاب تنقیدي جایزه واغسته چې پکې دی وایي
د نورا احساس په کلام باندې پښتونولي راخوره ده. د دوی زیات کلامونه د باچا خان او د لوی کور افغانستان د ذکر نه ډک دي. د دې علاوه د نورا په کتاب کې سونور اړخونه هم شته چې هغه زموږ د ټولنیز ژوند سرخه برابر سمون خوري، لکه د خزو حقونه په مخ وصل وختم نظم مور یو شاهکار نظم دی.
نړیوال ادبی تړون مشر او د دستوري کوربه شاعر ادیب نور الامین نایاب چې د اته کتابونو لیکوال دی وویل چې د پښتنو په دې سیمه کې او بیا خصوصا سوات کې ښځې لیکوالانې او شاعرانې د ګوتو په شمار دي. وجه یې دا ده چې سړي ښځې لیکوالانې نه زغبي او لیکلو ته نه پرېږدي. باید د نور احساس کتاب نور خزینه لیکوالانو ته حوصله ورکړي.
ډېر د سی په دې پښتونخوا کې مشهور شاعرانو شاته دا او د خور او د مور د شاعرۍ کار دی چې هغه په خپله نشي راوتی، هغو تر شاعرۍ دا تروړې ده نو په خپلو نومونه شایع کړی دی. د پښتونخوا په صوبه په سیمه باندې د ټول نه اول د باچا خان په پښتون رساله کې د لهجانې خټکې شعر نه راووته او هغې د دې یو تسلسل کېښود، یو بنیاد یې کېښود. د هغې په شاعرۍ کې د ډېرو جنو هغه راووتې جرات یې وکړو او پس د هغې نه دا د باچا خان کلام و د هغه یادګار و د هغه شواخونو چې هغه د شعور د علم شعور ځوانانو دغه تصور کو بلکې جنو ته عمر کو هغه د دې جوګه کړې چې هغو بیا په پښتون رسالې کې مضامین نوم لیکل او شعرونه راوړه.
د دستوري مشر میلوا د عوامي نېشنل ګوند سوات صدر شیرشاه خان د شاعري نورا احساس اولنی کتاب چې پرې 400 روپۍ قیمت لیک دی په 25,000 روپۍ واغستو. ده وویل چې عوامي نېشنل ګوند په هر میدان کې د ښځو کردار مني او ورته حوصله ورکوي. شیرشاه خان نورا احساس ته په سیاست کې د راتلو بلنه هم ورکړه.
زه د خپل اړخه زما پوره کیبینټ ناست دی تقریبا دا د تحصیل د کونسلر په حیثیت باندې چې دا به د تحصیل کونسلر هم د ضلع کونسلر به مې او صبح مې په اختیار کې نه ده، خو هغې ته به خط لیکم چې یاره داسې یو قابل او جنۍ ده او کتاب لیکلی باچا خان بابا پکې ذکر دی، نو انشاءالله زما خط تلل او د هغې اناؤنسمنټ به د صبح نه کېږي.
په دغه مهال د موسیقۍ تابعه هم شوه چې پکې د نور احساس غزل هم سندرغاړي وویل. نور احساس په اخره کې د ټولو ګډونوالو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنا اوریدونکو، په اخیری شیبو کې سردرلی ټکر واوره یو مونږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مخد پر خدف ولو دلے بنے دے وی وی لکھ شبنما چیتا سہر کو گلو بنا لے بنے دے وی وی جانان زمائے او سلام لبے ور زمان لے بنے دے وی وی جانان زمائے